באמריקה רג רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו רדיו אשנה
סדאי אמריקה אבואן הוקומת וואי קטר תעלה תעליב בנדיאן וסטוול דאמריקה ובאנסטן תרמנס דה שווי תפאהום חילף קרדה دا امریکا ولس مشر براک اوباما پرون د دوشنبه په ورځ د اروپا په سفر روان شو او یوکرين وای د روسیې طرفدارو جدای غوښتنکو پرون د دوشنبه په ورځ په ختیځ یوکرين کې د حکومت په مرکز باندې برید کړی السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هلا چې روغ جوړی په فلسطین کې د دوه رقیبو ډلو ترمنځ د پخلا کېدلو نه وروسته یو متحد حکومت جوړ شوی دی او نن د ناټو د دفاع وزیران په برسلز کې غونډه کوي دا او په نورو تازه موضوعاتو به رپورټونه د خبرونو نه وروسته واورئ او زامن محمد او زه نظرانه یوسف زه درته خبرونه وړاندې کوم
افغان ولس مشر حامد کرزی د افغان ملی امنیتی ځواکونو نه غوښتي دي چې د افغانستان د جمهوری ریاست په دوام پړاو انتخاباتو کې د امنیت تامین کړي او د هیڅ ډلې طرفداري دي نه کوي. د ولس مشر حامد کرزی په فرمان کې راغلی دي چې امنیتی ځواکونه مکلف دي چې د خپلو داندو د ترسره کولو پر مهال د هر ډول قومي ژبنی نژادي او مذهبي تعصب او تبعیض څخه ډډه وکړي. په یو بل فرمان کې ولسمشر کرزی د ټولو حکومتي لوړپوړو چارواکو نه غوښتي دي چې د انتخاباتو په بهیر کې د مداخله نه کوي او کچیر یې د دغه فرمان څخه سرغړونه وکړه نو عادي او قضایي مراجعو ته به معرفي شي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د دوشنبه په ورځ اروپا ته روان شو چې په پولند، بلجیم او فرانسې کې به تم شي. د امریکا مشر په داسې وخت کې سفر کوي چې د یوکرين حکومت د روسیې د پلوي جدای غوښتونکو سره لاس او ګریوان دی. خالي اوباما به د یوکرين د منتخب جمهور رئیس پیټرو پوشینکو سره په پولند کې ملاقات وکړي. ولسمشر اوباما به د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې د نړۍ د وو بډایو هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د غونډه وروسته له هغې نه جوړه شوه چې امریکا او متحدینو یې پریکړه وکړه چې د روسیې په کوربتوب د جوړېدونکې غونډې سره مقاطعه وکړي. ټاکل شوی و چې دا غونډه روانه اونۍ په سوچي کې جوړه شي. په فرانسې کې به ولسمشر اوباما د نورمان دی د سیمې د اوماها په ساحل کې په یو لړ مراسمو کې ګډون وکړي چې د دویمې نړیوالې جګړې د نازی جرمني سره د دویمې نړیوالې جګړې د اویاومې کلیز په مناسبت جوړیږي. د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین به هم په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د امریکا او روسیې ولسمشرانو ترمنځ د غونډې دپاره تقسیمې اوقات نه دي جوړ شوي، مګر د برطانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون به د جمهور رئیس پوتین سره په نوماردی کې ملاقات وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ګوانتانامو له زندانه د 15 طالب مشرانو خوشی کول او قطر ته استول د امریکا او افغانستان ترمنځ د شوي تفاهم په خلاف کار دی. د بهرنیو چارو وزارت وایان د احمد شکیب مستغنی پرون د دوشنبه په ورځ خبر اعلان ته دغه خبره وکړه. هغه ویل چې د تفاهم په اساس باید طالب بندیان کابل ته وړل شوي وي. د بهرنیو چارو د وزارت وایان نو ویل
هرگاه
د افغانستان اسلامي جمهوریت په دې هکله خپل کلک اندېښنه ښودلې ده او په عین وخت کې د خپل د اتباعو د کامل آزادۍ غوښتونکی دی. که داسې وي چې دغه کسان د ازادۍ له سلبېدو سره د قطر دولت ته سپارل شوي وي، نو افغان دولت غوښتنه کوي چې دغه 15 افغانان باید فوراً په قطر کې آزاد شي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي که د ګوانتانامو دغه بندیان د هغوی په خوښه د کامل ازادۍ سره خوشی شوي وي، نو د افغانستان حکومت د دې خوشی کېدو هرکلی کوي. ښاغلي مستغنی وویل نه په دې اړه یې په رسمي ډول د امریکا سفارت ته یاداشت سپارلې ده او بل یاداشت بیا د قطر حکومت ته سپارلې ده. بل پلو ته په امریکا کې د کانګرس یو شمیر جمهوری غوښتونکو غړو د پنځو طالبانو په خوشی کولو انتقادونه نکړي دي. جمهوری غوښتونکو سناتور جان مکین نو ویلي دي کچیرې دغه طالبان بیرته جګړې ته مخه کړي نو امریکایانو ته به خطر پیدا کړي. خو د امریکا د دفاع وزیر چې هیګل د امریکایي عسکر د خوشی کولو په مقابل کې د پنځو طالب مشرانو د خوشی کولو د اقدام نه دفاع کړي ده. هغه ویل دي چې امریکا دغه اقدام د امریکایي عسکر د خوندیتوب او صحي حالت په خاطر کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام
خبرونو ته ادامه ورکو. پرون سهار د ننګرهار د بسود په ولسوالۍ کې ځانمرګ برید شوی دی چې درې ترکان پکې وژل شوي دي. چارواکي وایي چې ځانمرګ برید کوونکي چاودیدونکي مواد په زرنج ډوله رکشا کې ځای په ځای کړي او د یو خصوصي شرکت د موټر سره نږدې چاودنه وکړه چې په نتیجه کې د شرکت درې ترکي کارکوونکي وژل شول او یو بل ټپي شو. په چاودنه کې یو افغان ماشوم هم ټپي شوی دی. په جلال آباد کې د امریکا غږ خبریال ضیاء الرحمن حسرت وایي چې د پیښې وروسته سیمه د پولیسو لخوا کلابنده شوې او پولیسو د پیښې په باب پلټنې پیل کړي دي. لا هم چا د دغې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. له بلې خوا د هلمند د ګرشک د ولسوالۍ په ودانۍ په برید کې چې غرمې مهال وشو یو ملکي مامور دوه پولیس او څلور برید کوونکي وژل شوي دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کچیرې د پاکستان له لورې د راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره ډیپلوماتیکو هڅو کار ورنه کړ نو کېدای شي چې افغان حکومت د اقتصادي او نظامي لارو نه کار واخلي. د بهرنیو چارو د وزارت وایند احمد شکیب مستغنی وویل اتیره ونی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی و او ورته ویلي که راکټي بریدونه ډیریږي نو ښایي د دواړو ملکونو اړیکې ترنګیلې شي. انا په دې وروستیو وختو کې د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله خان نن ویلي وو چې پاکستان بریدونه و نه دروي دوی به بل مثل ځواب ورکړي.
یوکراین وایي د روسیې په لوي په سلګونو جدای غوښتونکو د روسیې سره نږدې پرون د دوشنبه پرس په ختیځ یوکراین کې د حکومت په مرکز باندې برید وکوشي. جنگ ټول ورځ روانو چې یو شمېر کسان پکې وژل شول. دا جنگ لوهانګ سره نږدې وشو چې دا په تیرو په دوو میاشتو کې د جدای غوښتونکو یاغیانو سره تر ټولو نه سخت جنگ و. امریکا په روسیې باندې انتقاد وکړو چې د ختیځ یوکراین په تاوتریخوالي کې لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر روسیې باندې انتقاد وکړو چې د روسیې په جنگیالو او وسوالو سره د یاغیانو ملاتړ کوي او وی ویل مسکو د سرحد نه په دې خوا د حملو په مخنیوي هیڅ ونه کړل. د بهرنیو چارو د وزارت نتاکی جنساکی پرون د دوشنبه په ورځ څو ساعته وروسته له هغې خبرې وکړې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د ملګرو ملتونو د پریکړې د مسودې اعلان وکړو چې غواړي سیمې ته د بشري مرستو د رسولو ضمانت وشي.
امریکا وایي د فلسطین د نوې ائتلافي حکومت د ملاتړ کوي سره لدې چې اسرائیل اندېښنه لري چې دا به د حماس نفوس زیات کړي. د بهرنیو چارو د وزارت نتاکی جنساکی پرون د دوشنبه په ورځ ویلې امریکا به د فتح او حماس ترمنځ په نوې حکومت باندې د دوی اعمال له کبله ضمانت قضاوت وکړي چې په دې کې د دوی وعده عدم تشدد او د اسرائیل په رسمیت پیژندل شامل دي. دا وایي موږ غواړو د دغه حکومت سره کار وکړو مګر له نږدې نه څاري چې په دې ډاډه شي چې د هغو اصولو ملاتړ کوي چې جمهور رئیس عباس ورباندې ټینګار وکړه. ساکی وای امریکا به د نوي حکومت سره خپلو خارجي مرستو ته دوام ورکړي مګر د نوي حکومت پالیسي او دریځونه به ارزیابي کوي.
د افراطي مسلمانانو او د سرتنبه جنرال ترمنس په ختیځ خار بنی غازی کې په سختو جنگونو کې شل تنه وجلې شول او سباندې اتیا نور ټپیان شوی دی. چارواکی وایي دغه جنگ هغه وخت ونښتو کله چې انصار الشریعه افراطي ډلې د هغه عسکرو په اړه حمله وکړه چې سرتنبه جنرال خلیفه هفتار ته وفادار دی حمله وکړه چې یو شمېر عسکر پکې وژل شول او ټپیان شول.
د ملاوی نوې جمهور رئیس هنه پیټر متارکا پرون د دوشنبه په ورځ د جنجالي انتخاباتو نه وروسته د وفاداری لوړه وکړه چې د سلفي په جنجال کې لاس لاره. ښاغلی متارکا د بلانتیر په سټډیوم کې خبریالانو ته وویل د غوښتل چې د پخوانی جمهور رئیس سره جوسی بندرا سره روغه جوړه وکړي چې د نوې انتخاباتو لپاره د هغې غوښتنه د ملاوی سترې محکمې رد کړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدل. اوس په مکړې د خبرونې لومړی راپور ته. په فلسطین کې د دوه رقیبو ډلو ترمنځ د پخلا کېدو نه وروسته یو متحد حکومت جوړ شوی دی. د بیت المقدس نه د امریکا غږ خبریال سکاټ باب په دې باب یو رپورټ رالیږلی چې دا د پښتو خلاصې تاسو ته اورول کیږي.
د فلسطینیانو جمهور رئیس محمود عباس چې د فتح د ډلې مشر هم دی په رام الله کې په خپل مرکز کې د متحد حکومت غړي معرفي کړل.
ان الحكومه التي تبدا عملها اليوم هي حكومه انتقاليه الطابع.
غوي چې دا یو موقتی حکومت دی او د هغوی وظیفه دا ده چې انتخاباتو ته ډیره زر زمينه برابر کړي او په دې برسیره د دغه حکومت بل وظیفه د خلکو سره مرسته ده. غوی چینی وزیران فنی او مستقل اشخاص دي اغوی خونه د حماس او نه هم د الفتح د ډلې غړي دي. په فلسطین کې به دغه انتخابات هغه بیلتون د خاتمه ورکړي چې وکاله مخکې د غزې په تړانګ باندې د حماس د ډلې د کنټرول نه وروسته د دغه ډلو ترمنځ را پیدا شوی وو. د حماس ډله په پی ال او کې غړیتوب نه لري. د حماس ډله د اسرایلو سره د سولې د مذاکراتو مخالفت کوي او هم غواړي چې اسرایل باید تباه کړي شي. د اسرایلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د یکشنبه پر ورځ ویلي وو چې د هغه حکومت به د فلسطینیانو د داسې حکومت سره چې په هغه کې د حماس ډله غړیتوب لري مذاکرې ونه کړي. هغه وایي
خلاف بساني کوي له کول غورمیم اخرین بکیله بینلومیت.
هغه وایي چې هغه د ټولې نړیوالې ټولنې د با مسؤلیت غړو نه غواړي چې د فلسطینیانو د داسې حکومت په پیژندلو کې چې په هغې کې د حماس ډله غړیتوب لري د بیړې او عجلې نه کار ونخلي. د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلي دي چې د حماس ډله یوه ټروریستي ډله ده چې د اسرائیلو محوه کول غواړي چې دا به د سولې په ځای ټروریزم هلته تقویه کاندي. د فلسطینیانو د حماس او د الفتح د ډلې غړو ویلي دي چې د هغوی ترمنځ دوه کاله مخکې روغه جوړه شوې وه، مګر د دغې روغې جوړې لاندې ځینو مشکلاتو او خنډونو له کبله ځنډول شوی وو. اسرائیلو د غزې په تړانګ باندې د حماس د ډلې د کنټرول نه وروسته د غزې تړانګه محاصره کړه چې هلته د ډېرو اقتصادي مشکلاتو نه علاوه د اساسي خوراکي موادو کمبود هم پیدا شو. د غزې تړانګې ته د مصر نه د خاصو ټونلونو له لارې مواد په قاچاق راوړل کېدل، مګر دغه لارې تیر کال په مصر کې د نظامي کودتا نه وروسته تخریب شوې. د مصر نوی حکومت د حماس ډله د اخوان المسلمین د ډلې یو جز ګڼي. دغه حکومت د اخوان المسلمین د ډلې د تباه کولو او محوه کولو لوړه هم کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
نن د ناتو د دفاع وزیران په برسلز کې غونډه کوي. په ناتو کې د امریکا استازي وایي د 2014 کال نه وروسته د افغانستان سره د امریکا مرستې او همکاري پای ته نه رسیږي. د ناتو د 28 غړو هیوادونو د دفاع وزیران د غونډې په اول ورځ د یوکرين او جورجیا په مسلو او په نړۍ کې د ناتو د رول په وړتیا خبرې کوي. موږ په برسلز کې د پجواک د خبري اجانس د مسول مدیر جاوید حمیم کاکړ سره مرکه کړي چې د ناتو د دفاع وزیران په کومو خاصو مسلو وغږیږي.
د غونډې په دویم ورځ به د ناتو د اتیوشتو هیوادونو سره یو ځای د احساس شل هیوادونه چې ناتو سره همکار دي د غیر دفاع وزیران هم ګډون کوي او په دویم ورځ باندې د افغانستان په اړه ځانګړي خبرې کوي. د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال بسم الله خان محمدي ټاکل شوی ده چې بروکسل ته ورسیږي او د ناتو د دفاع وزیرانو په دویم ورځ غونډه کې به ګډون کوي.
معلومات لري چې جنرال بسم الله خان به د دوی نسو وغوړي په دې غونډه کې.
دلته د ناتو سرچینې او د افغانستان د سفارت سرچینې وایي چې د ناتو د دفاع وزیران د جنرال بسم الله خان محمدي څخه د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د ورتیا او د تیرو ټاکنو د امنیت ساتلو او د ټاکنو د دویم پړاو د امنیت ساتلو په اړه د معلومات غواړي. او د ناتو وایان د بیرمن وانانن په یو خبري غونډه کې ویل چې ناتو به د افغان ملي ځواکونو د ورتیا او ستاینه کوي چې په د ټاکنو په لومړی پړاو کې افغانانو ته امنیت خوندي کړو. دغه راز د ناتو سرچینې وایي چې په دې غونډه کې به د احساس ته هغه ماموریت په اړه چې ټاکل شوی د 2016 کال تر پایه پورې پاتې رسیږي دا به ورځي او د ناتو د نوي ماموریت په اړه تر 2016 کال وروسته پیلېږي په دې اړه هم مشورې کوي. د ناتو سرچینې وایي چې په دې غونډه کې به د افغان ملي ځواکونو د اړتیاو په اړه هم خبرې کیږي.
زما سوال دا و بخی حمیم صاحب چې د دفاع وزیر جنرال بسم الله خان خو به هم څه خاصې غوښتنې لري د ناتو د دفاع د وزیرانو نه یا نه؟
دلته سرچینې وایي چې د افغانستان د دفاع وزیر به د پاکستان په اړه شکایت کوي چې د افغانستان پر کونړ ولایت په دې وروستیو کې ځمکني او هوایي بریدونه زیات کړي. دغه راز به د افغانستان د ملي ځواکونو لپاره به د تجهیزات او د درنو وسلو غوښتنه هم کېدای شي وکړي. یو بل موضوع کېدای شي دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو په اړه کوم اعلان کړی د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به په دې اړه هم بحث کیږي چې د ناتو په نوې ماموریت کې به ناتو سمره افغانستان کې سرتیری پریدي او دی به د افغانستان سره چې ناتو د هغه صوفه سند چې ورته وي یا د سټیټس اف فورس اګریمنت پر هم خلک مشورې کوي.
د امریکای سره د ستراتیژیک تړون په برخه کې به هم خبرې کیږي ځکه چې لا تر اوسه پورې خو د قطعي لاسلیک شوی نه ده.
هغه خو د افغانستان او د امریکای ځانګړي موضوع د امنیتي سند او افغانستان له ناتو سره هم یو امنیتي سند امضا کوي چې هغه ته صوفه سند وایي. نو تر څو چې امریکا او افغانستان د امنیتي سند نیم ځکړي ناتو په خوا اعلان کړو چې موږ هم دغه سند نیم ځکو. اوس چې ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی چې د افغانستان د ولسمشر دوه کاندیدانو ژمنه کړې چې دوی به امنیتي سند امضا کوي نو هغه هم په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو شمیره په ډاګه کړه. نو د ناتو سرچینې هیله مند دي چې د افغانستان د نوي ولسمشر تر راتګ سره سم په یو اونۍ کې دا سند امضا کیږي او بیا به ناتو افغانستان هم دا سند امضا کوي.
یعنی دا هم د بحث یو مسله ده چې خبرې به پیکيږي دلته به دا د ناتو د دفاع وزیرانو.
بله بله په دې باندې بحث کیږي.
ډیره زیاته مننه تاسو نه کوم ودان جاوید حمیم کاکر سے.
د خبرون لنډی زیوزل به افغان ولسمشر حامد کرزی د افغان ملی امنیتی ځواکونو نه غوښتي دي چې د افغانستان د جمهوریت ریاست په دوهم پړاو انتخاباتو کې دي امنیت تامین کړي او د هیڅ ډلې طرفداري دي نه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د دوشنبه په ورځ اروپا ته روان شو چې په پولند، بلجیم او فرانسې کې به اتم شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ګوانتانامو له زندان نه د 15 طالب بندیانو مشرانو خوشی کول د قطر ته استول د امریکا او افغانستان ترمنځ د شوي تفاهم په خلاف کار دی. پرون سهار د ننګرهار د بیسودو په ولسوالۍ کې ځانمرګي برید شوی چې درې ترکان پکې وژل شوي دي. د هلمند د ګرشک په د ولسوالۍ پر ودانۍ د برید کې چې غرمه مهال وشو یو ملکی مامور، دوه پولیس او څلور بریدکوونکي وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې چیرې د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره ډیپلوماټیکو هڅو کار ورنه کړ نو کېدای شي چې افغان حکومت د اقتصادي او نظامی لارو نه کار واخلي. یوکران وایي د روسي پلوي په سلګونو جدای غوښتونکو د روسي سره د نږدې سرحد نن پرون د شنبه په ورځ په ختیځ اوکران کې د حکومت په یو مرکز باندې نن برید وکړ چې جنگ ټول ورځ روان و چې یو شمېر کسان پکې وژل شول.
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه عکس العمل خوده لیدې. د شنبې په ورځ امریکا د یو امریکایي عسکر د خوشی کولو په بدل کې 15 طالب بندیان خوشی کړي. طالب بندیان د ګوانتنامو نه قطر ته انتقال شوي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو په د امریکا غږ آشنا ټلویزیون په دغه رپورټ کې واورو.
د بندیانو تبادله په افغانستان کې د خلکو غصه یې راپارولې ده، ځکه اکثره خلک هلته دې معاملې ته په دې نظر ګوري چې امریکا له افغانستان څخه ژر تر ژره وتل غواړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان احمد شکیب مستغنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
هرګاه
د افغانستان اسلامي جمهوریت په دې حق لا خپل کلک اندېښنه ښودلې ده او په عین وخت کې د خپل د اتباعو د کامل آزادۍ غوښتونکی دی. که داسې وي چې دغه کسان د آزادۍ له سلبېدو سره د قطر دولت ته سپارل شوي وي، نو افغان دولت غوښتنه کوي چې دغه 15 افغانان باید فوراً په قطر کې آزاد شي.
په عین وخت کې دا تبادله د امریکا د جمهوري غوښتونکو سیاستوالو د احتجاج سبب هم ګرځېدلی چې وایي د ترهګرو سره یې جوړجاړي کړې ده.
زما په اند د ترهګرو سره په یوې معامله کې د 15 پېژندل شویو ترهګرو طالب مشرانو خوشی کېدل ناراحته کوونکی ده. باو بریکډال د دغو ترهګرو د نیولو دپاره جنګېدو.
سناتور جان مکین وایي خوشحاله دی چې باو برګډال به آزاده وګوري، خو د اوباما حکومت باندې نیوکه وکړه چې د ترهګرو سره یې مذاکره کړې ده.
زه فکر کوم لویه مسئله دا ده چې دا 15 خوشی شوي طالبان به څه کوي. که چیرې دوی بیرته جګړه کې شامل شي، دا به د امریکایانو ژوند بیا د خطر سره مخامخ کړي، چې د دفاع وزیر هیګل په ګډون په موږ کې هیڅوک دا نه غواړي. خو که هغوی په قطر کې د یو کال نه وروسته هر څه چې غواړي کولی شي، نو په دې کې شک نشته چې بیرته به جګړې ته مخه کړي.
خو د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل ویل هیله لري چې دا تبادله به د یاغیانو سره نورو مذاکراتو او مصالحې ته لاره هواره کړي، او د امریکا د جمهوري غوښتونکو تورونه هم رد کړ.
موږ هیله من یو چې دا کیدای شي چې د نورو مذاکرو لپاره لاره خلاصه کړي. لکه څنګه چې خبر یاست، موږ د افغانانو په مشرۍ د هڅو په کلکه ملاتړ یو چې د طالبانو سره جوړجاړۍ ته ورسیږو. لکه څنګه چې خبر یاست، موږ د طالبانو سره تر 2012 کال پورې په مذاکرو اخته وو. هغوی مذاکرات قطع کړل. له هغه وخت را په دې خوا موږ رسمي اړیکې نه لرو. کیدای شي دا کار د نویو مذاکرو لپاره لاره هواره کړي او یوه موافقه به رامنځته کړي.
د اوباما د حکومت استدلال دا دی چې باو برګډال جنګي اسیر وو، یرغمل شوی نه وو. د اوباما د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس وایي
که چیرې اوس موږ په یویشتمه پیړۍ کې د کوم دلیل لپاره یو موقف غوره کوو چې زموږ مقابل کسان د یو حکومت غړي نه دي، نو موږ به د خپلو بندیانو د راستنولو لپاره هڅې ونه کړو چې کور ته یې راولو. دا کار به په موږ باندې د امریکا د خلکو او زموږ د پوځیانو باور له منځه یوسي.
افغانستان ته د سفر په ترڅ کې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د میرمن رایس په دغو تبصرو باندې ټینګار وکړ او دا امکان یې هم رد نه کړ چې د یاغیانو سره به نورې مذاکرې ترسره نشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د افغانستان د عدلیې وزارت به بې وزلو متهمینو ته وړیا حقوقي خدمتونه برابر کړي. بهارت صابر په دې هکله یو رپورټ رالیږلی.
د افغانستان د عدلی وزارت وایي بیوسو او بیوزلو تورنو کسانو ته به په وړیا ډول حقوقي خدمات برابر کړي. د عدلی وزارت اداري مرستیال سید محمد هاشمی وایي د دغه مرستو لپاره یو ځانګړی میکانیزم هم جوړ کړی دی.
که میکانیزم تسهیلات کمک های بلاعوض حقوقی را ایجاد کردیم که در اونجا پول در یک اکاونت خاص میه.
موږ د بلاعوض حقوقي مرستو میکانیزم جوړ کړی چې پیسې به یو ځانګړي حساب ته ورځي او موږ به د هغو بېوزلو شکمنو او تورنو کسانو لپاره په وړیا ډول مدافع وکیل استخدام کړو چې د پولیسو یا محکمې لخوا موږ ته راپېژندل کیږي.
دغه پروژه د لاکف په نوم یادیږي او د افغانستان د عدلي وزارت د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی او د افغانستان د حقوق پوهانو د مستقل ادارې لخوا به په ګډه ترسره شي. سره له دې چې د مظنونینو او متهمینو لپاره د مدافع وکیل نیول کلونو را په دې خوا د افغانستان په حقوقي خدماتو کې شامل و، خو د لاکف د صندوق تر رامنځته کېدو وروسته به د بېوزلو متهمینو د مدافع وکیل ټول مصارف د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې لخوا تمویل شي. د عدلی وزارت د نړیوالو ادارو دغه راز مرستې ډېرې اغېزمنې ګڼي او د لا اغېزمنتوب او شفافیت لپاره یې نوې لارې چارې هم لټوي. د لکف پروژه به په لومړي سر کې په بلخ، ننګرهار، هرات او کابل ولایتونو کې کار وکړي او د بریالیتوب په صورت کې به نور ولایتونو ته هم وغځیږي. د قانون غوښتونکو د مؤسسې مرستیال نجیب الله عزیزی وایي وړیا مدافع وکیل نیول د افغانستان په قوانینو کې شامل دي.
طبعا وکالت دفاع رایگان در قانون اساسی تسجیل شده از وظایف دولت است.
په وړیا ډول د دفاع وکیل نیول د افغانستان په اساسی قانون کې تسجیل شوی او دا د دولت دنده ده. موږ په دې لار کې د دولت مرستندوی ټولنه یو. هغه کسان چې په وړیا ډول وکالت کیږي هغوی به د قانوني محکمو نه برخمن وي. دا د بې وسو تورنو لپاره ډیر لوی خدمت دی.
د عدلی وزارت یوازې د 1300 دنیم کال په اوږدو کې 1600 تورانو کسانو ته مدافع وکیل استخدام کړی دی. همدارس د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواک انجمن شپږ کاله د مخه رامنځته شو چې نن یې په اډانه کې 2600 مدافع وکیلان کار کوي. چارواکي دا شمیر تورانو کسانو ته د خدماتو د ورسولو لپاره ناکافي ګڼي. بهرت صابر، آشنا رادیو، کابل.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
15 کاله مخکې کله چې نړیوال اقتصادي حالت خراب سو، د خوراکي موادو بیې لوړې سوې او لا ډېرو خلکو ته د خوراکي موادو د نه رسېدو خطر پیدا سو، نو د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو نوی نړیوال پروګرام پیل کړ. ولسمشر اوباما د دغه پروګرام له لارې د 3.5 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړه. دغه پروګرام چې د راتلونکي لپاره د خوړو پروګرام نومیږي، هدف یې دا دی چې په نړیواله کچه لوږه او غربت کم کړي. د امریکا د نړیوالی پراختیا د ادارې یا USAID په مشرۍ د راتلونکي لپاره د خوړو پروګرام د هو کروندګرو لپاره دی چې لږ مځکې لري، په خاصه توګه د ښځو کروندګرو لپاره دی. په پروګرام کې کرهنې ته توجه کیږي. پروګرام د دې لپاره پیل شوی دی چې د نورو سکتورونو په پرتله که د کرنې د سکتور ودې ته پام وسي، نو د غربت د له منځه وړلو په برخه کې به دو چنده تاثیر ولري. د دې لپاره چې د راتلونکي لپاره د خوړو د پروګرام مؤثریت ډیر وي او د ځایي خلکو ضرورتونه پکښې په نظر کې نیول سوي وي، USAID د نورو حکومتونو، بندنی ټولنو، خصوصي سکتور او تمویلونکو موسسو سره ګډ کار کوي. دغه پروګرام د افریقا، آسیا، لاتین امریکا او منځنی امریکا په 19 هیوادونو کې عملي کیږي چې په ترڅ کې په مجموعي توګه 3.5 میلیارد ډالر پانګه اچول سوی ده. د پروګرام په ترڅ کې د کرنې مډرنه ټکنالوژي معرفي سوې ده چې د کرنې محصولات ډیر کړي دي، د اقلیم د بدلون خطرونه یې کم کړي دي او میلیونونو ښځو او ماشومانو ته یې خواړه برابر کړي دي. د می پاولو ورځو شپو کې USAID د 2013 کال لپاره د راتلونکي لپاره د خوړو د پروګرام د پرمختګ په اړه خپل ریپورټ خپور کړ. په ریپورټ کې ویل سوي دي چې پروګرام بریالی و. تیر کال د دغه پروګرام له لارې د 9 میلیونو کروندګرو او خوراکي موادو د تولیدونکو سره مرسته سوې وه. په مجموعي توګه د دغو کسانو مځکه 9.9 میلیونه ایکړ مځکې کیږي. د دغه کروندګرو لپاره نوې ټکنالوژي او د اداره کولو نوې طریقې په نظر کې نیول سوي وو. دغه پروګرام ګټه 2.5 میلیونو ماشومانو ته چې خوړو ته یې ضرورت درلودې رسېدلی دی. دغه بیا د دې سره مرسته کوي چې دغو ماشومانو ته د راتلونکي لپاره چانس برابر سي. د مثال په توګه په بنګلادیش کې 3.3 میلیونه داسې کروندګر سته چې د اصلاح سوو تخمونو، کودو او کروندو د ښه ادارې له طریقې حاصلات 40% ډیر سوي وو. په سینګال کې ډېرې وریجې کرل سوي چې په کال کې تر 400 زرو نه ډېرو خلکو ته یې خواړه برابر کړل. په هندوراس کې بیا 4300 کورنیو ژوند ښه سوی وو او د ژوند د ښه کېدو یو علت همدا وو چې د باغونو تولیدات یې 115% ډیر سوی وو. ولسمشر اوباما په 2009 کال کې د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې د لوړې په مراسمو کې وویل امریکا د غریبو هیوادونو خلکو ته ژمنه ده او ورسره کار کوي. په تېر بیا د کرهنې په برخه کې د ښه حاصلاتو د اخیستلو لپاره ورسره مرسته کوي تر څو دغه خلک د څښلو پاکې اوبه ولري او خواړه ورته ورسیږي. ولسمشر اوباما وویله چې نور نسي کولی چې د امریکا نه د باندې د ستونزو په مقابل کې بې تفاوته پاتې سي او نه هم داسې کولی سي چې طبعي منابع د دې نه بغیر چې تاثیرات ته یې وکتل سي استعمال سي. هغه زیاته کړه چې نړۍ د بدلیدو په حال کې ده او موږ هم باید ځانونه ورسره عیار کړو.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک له لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. آدرس یې دی www.voanews.com/ ایډیټوريالز.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ خبرونه په دې ځای ختمیږي، خو د دویمې برخې سره به نیم ساعت وروسته ستاسو خدمت کې بیا حاضرېږو. تر هغه پورې درې برخې خبرونې ته غوږ شئ.